په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې ده. خبری برخه لنډه برخه ده چې په څو شیبو کې پیلېږي. نن پنجشنبه ده، د کب یهود څلورویشتمه د مارچ څوارلسمه. په پیل کې خبرونه. د بیپولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په افغانستان کې پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د دې ټولنې د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې پر خبریالانو زیاتېدونکي محدودیتونه، د ښځینه خبریالانو د حجاب په اړه ځپونکي فرمانونه، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیتونه، او د طالبانو د چارواکو پر فلم اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بلل سوي. دې ټولنې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده غوښتي چې دغه ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په وینا د 2021 د کال اګست میاشت راهیسې، کله چې طالبان پر افغانستان واکمنان شول، پر خبریالانو ځینو محدودیتونو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي په جدي توګه کمه کړې ده. د نړیوال ټوریزم د 2023 د کال په درجه بندۍ کې افغانستان د لومړي وار لپاره د هغو 5 هیوادونو له کتاره وتلې او شپږم ځای نیولې چې تر ټولو زیات له ټوریزم اغیزمن دي. په دغه انډکس کې چې د سولې او ټوریزم د انسټیټیوټ لخوا نوی خپور سوی، افغانستان نور د ټوریزم تر ټولو ځپل سوی هیواد نه دی بلل سوی. د نړیوال ټوریزم په انډکس کې افغانستان له 2013 د کال وروسته هر کال په نړۍ کې د ټوریزم له تر ټولو 5 ځپل سوو هیوادونو ګڼل کېدی. په دې نوي انډکس کې ویل سوي چې تیر کال په افغانستان کې ټوریزم د پام وړ کم سوی او د تروریستي بریدونو په تړاو 119 مړینې ثبت سوي، چې دا د وړم 2022 د کال په نسبت 81% کموالی ښیي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د سالنګ لوی لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کښلي چې د سالنګ لویه لاره چې د واورې ښویېدو، توپانونو او د دید د ساحې د محدودیت له کبله له 2 ورځو راهیسې د ټرافیکو پر مخ بنده وه، نن سهار 5 بجې د ټولو وړو او لویو موټرو پر مخ بیرته پرانیستل سوه. معمولا په ژمي کې ډېر وار لیدل سوي چې د سالنګ لویه لاره د واورو د ښویېدو او توپانونو له کبله بنده سوې ده. په داسل کې چې د اسرائیل لخوا کله بندې سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د دې سیمې پر لوري په 200 ټنه خوراکي موادو بار لومړنۍ کښتۍ ورو حرکت کوي. په غزه کې د ملګري ملتونو مرستندویو لوی ادارې ویلي چې یو ورځ مخکې د غزې په جنوبي شرف کې د دې ادارې پر یوه زیرمتون د اسرائیل په هوایي برید کې یو کارکوونکی وژل سوی. له دې ادا وروسته اسرائیل وژل سوی کس د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو غړی یاد کړی، ویلي دي چې هغه په یوه راکټي برید کې وژل سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاوی د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په 2 سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي. 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکلوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې یو کس وژل سوی او 2 ټپیان سوي دي. په تیرو 2 ورځو کې د روسیې پر ګڼو سیمو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون چهارشنبه په غوڅ اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې ټیک ټاک دې ته اړ کوي چې یا به خپل اصلي چینایي شرکت سره اړیکې پرې کوي او یا به په متحده ایالاتونو کې بندیږي. دغه لایحه د دې ټولنیزې شبکې لپاره چې ویډیوګانې شریکوي او په نړۍ کې ډېره محبوبه سوې یوه لویه ضربه ګڼل کېږي. په دې وروستیو کې د دغې شبکې د چینایي مالکیت په اړه چې هغه به ښایي په پیکینګ کې د چین د واکمن کمونیست ګوند عوامرو ته غاړه ږدي، اندېښنې زیاتې سوي دي. د امریکا د استازو جرګې 325 غړیو دغه لایحې ته مثبت رای ورکړه او 15 یې مخالف کې رای ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا دواړه ګوندونه چې ډېر وار په مسایلو کې اختلاف سره لري په یوه کامیابه اقدام کې خپلو کې یووالی څرګندوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:15 کېدونکي دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. پاکستاني رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته سویو مسایلو د حل او نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. دغه رسنیو په وینا د همدغو هڅو په لړ کې روان اونۍ کابل کې د پاکستان شرج ظفیر کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار لپاره د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانیستلو هڅه کوي. ورسپانې لیکلي چې د همدې هڅو په لړ کې روانه ونې په کابل کې د پاکستان شر ظافر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللې او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والی ملا شیرین اخون سره یې کتلې دي. د ورسپانې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوي، خو په ټکو یې غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. یو ورسپانې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دي. ایکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوي، دا کړي چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ورسپانې لیکلي چې نظامانی د کندهار والی ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورسپانې د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي، ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړي او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. دې دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په یو لیک کې د پاکستان له نوي ټاکل شوي بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا هیله وکړه. ویل افغانستان چمتو دی له پاکستان سره د شته فرصتونو په برخه کې کار وکړي. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې وې. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستاني طالبانو سره په مرسته اړیکو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د دې ترڅنګ پاکستان له دې هیواد د سلګونو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خبرګون لزان سره درلود. خدای چې په پاکستان کې د شاباز شریف په مشرۍ د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په اړیکې خې او کلا ترنګلې شي دا لا نه ده معلومه.
او سمیوه نړیواله مسأله په اصل کې چې د اسرائیل لخوا کله باندې سوي غزې ته د بشري مرستو درسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي. سیمه په خوراکي موادو بار لومړنی کشتي د ورنژدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرائیل لخوا د جګړې له پیلېدو راهیسې بشري مرستو ته سخت اړ دي. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي مواد او بار د هسپانیا یو کشتي چې د سیشن به پورز لقه برست خدې غزې پر لور خوځیدلې د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تکوي. بس په نور کې انکه هوادونه مرستندوی اداري او خیریه مؤسسه هڅه کوي چې د غزې اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل لخوا کلابندې شوی غزې ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریډور پرانیزي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امنیستي انټرنیشنل او اکس فام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرسته چې په غزه کې د حواله لارې راغورځول کېږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانستلو هڅه کېږي د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشي نیولی، ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او آن په ډېرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي. دا مرستې ناڅیزي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي ترڅو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرص، برېټانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړې او له اسرائیل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه ویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغسې یو کوریډور ملاتړ کړی، خو پرانستل به د په وینا ښایي یو وختونه سي. بلنکن دغه راز ویل چې واشنگتن دی وي داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کیږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یوه احتمالي اوربند څرک نه لګیږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکي حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسیدو لار څاري.